یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست قدرمن اوریدونکو. په دې خپرونه کې به واورئ چې د هلمند پر مرکز لشکرګاه د طالبانو له حملو وروسته د سیالو ډلو ترمنځ نښتې لا هم روانې دي. نړیوالو مسایلو ته کتنه، 19 بحث او نور مطالب هم لرو. السلام علیکم قدرمن اوریدونکو، زه احمد تکلیم او د خبری مجله د میر احمد ساپی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. له هر څه مخکې فریبا ظاهر خبرونه اوروي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټی کې، د هلمند په مرکز لشکرګاه کې بیګاه هم د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړه سوې ده. وروستي جزئیات په یووري د روزګان ولایت په دهراود ولسوالۍ کې د جګړې پر مهال د یو شمېر قوماندانانو په ګډون اتلس طالبانو د وژل کېدو ادعا سوې، او د تاجکستان په انتخاباتو کې امام علي رحمان یو ځل بیا د دې هیواد د ولسمشر په توګه وټاکل سو. د خبرونو تفصیل، د هلمند په مرکز لشکرګاه شهر کې بیګا هم د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړه سوې ده. د هلمند ولی ویان عمر ځواک وایي دغه مځکنۍ او هوایي بریدونو کې طالبانو ته مرګجوب لاړولې ده، خو کرشمیره نه ده یاده کړې. نوموړی د غسیمو په اړه خبرې کوي چې عملیات پکې شوي دي.
افغان ځواکونو فلن د عملیات دي په نمبر یک شهر کې، نوی ولسوالۍ، ندلی ولسوالۍ او چنجي سیمه کې
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت به ویلي چې په دغو دفاعي بریدونو کې تر اویا پورې وسلوال طالبان وژل سوي دي. پرون د لشکرګاه څلورمه حوزه طالبان ونیوله، او په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال وایي چې لا هم د طالبانو په لاس کې ده. د ازادي راډیو خبریال دا هم وایي چې یو شمېر کورنۍ د سرپنا او نورو اړینو توکو مرستې ته اړتیا لري او له خپلو ځایونو بې ځایه سوي دي. د روزګان ولایت سیمه ایز چارواکي په دهراود ولسوالۍ کې د جګړې پر مهال د یو شمېر قوماندانانو په ګډون د اتلسو طالبانو د وژل کېدو ادعا کوي. د دغه ولایت امنیه قوماندان محمد خطاب خنجري نن ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه د دهراود ولسوالۍ په کښته لنډیانی سیمه کې وسلوالو طالبانو پر امنیتي پوسته برید وکړه، او وروسته افغان ځواکونو ورسره متقابله نښته وکړه. نوموړی وایي په جګړه کې د یو امنیتي پوستې د قوماندان په ګډون درې ملي پولیس هم وژل سوي دي، او دغه راز لس ملکیان په دې جګړو کې ټپیان سوي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. پر دهراود ولسوالۍ طالبانو له تېرو شاوخوا درې اونیو راهیسې بریدونه پیل کړي او ولسوالۍ محاصره کړې. د سولې په خبرو کې د افغانستان د دولت مرکزي پلاوی وایي هیله مند دی چې په راتلونکو څو ورځو کې وروستۍ پریکړې ته ورسیږي. دا خبره د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویاندي ناجی انوري ازادي راډیو ته وکړه.
د یو نظریات او غزینو په اړه چې د افغانستان اسلامي جمهوریت وړاندیز کړی، خای مقابل لوري داخلي بحثونه ولري. د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکراتي پلاوی پوره هڅه کوي او هیله مند دي چې په راتلونکو څو ورځو کې په یو روښانه او سملار نقشه وروستي پریکړې ته ورسیږي.
اغلی انوري وویل د افغان دولت پلاوی هم له بیلابیلو خواو سره په دې وروستیو کې خپل سلام مشورې زیاتې کړي دي. د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو لپاره یوه میاشت وتله، خو لا هم د خبرو لپاره د طرز عمل په جوړولو لنجه نه ده هواره سوې. زموږ اخلاص د ریډیو ری د تاجکستان په انتخاباتو کې امام علي رحمان یو ځل بیا د دې هیواد ولسمشر په توګه وټاکل سو. د دې هیواد د انتخاباتو کمیسیون نن د اکتوبر 12مه ویلي چې لومړنۍ رسمي شمیرې ښیي چې امام علي رحمان د رایو څه باندې 1.9% خپله کړې ده. په دې سره به نوموړی د پنځم وار لپاره یوه بله 9 کلنه دوره ولسمشري وکړي. ښاغلی رحمان له 1999 کال راهیسې څلور واره ولسمشري انتخابات ګټلي، خو هیڅ یو یې د لویدیځو څارونکو لخوا عادلانه او شفاف نه وګڼل سوي. اخوا په بلاروس کې پرون سباندې 1500 کسان د مظاهرو پر مهال د پولیسو لخوا نیول سوي دي. شلته نه نیول سوي کسان ژورنالستان یاد سوي. په بلاروس کې خلک د اگست 9 ټاکنې چې په نتیجه کې الکساندر لوکاشینکو بریالی اعلان سوي، له درغلي ډکه او ناقانونه بولي. دوی د الکساندر لوکاشینکو پر ضد هر اونۍ شنبه او یکشنبه مظاهره کوي چې تر اوسه پکې زرګونه کسان بندیان سوي دي. اروپای ټولنې او ملګرو ملتونو ویلي چې د مظاهرو پر مهال امنیتي ځواکونو مظاهرچیان ځپلي او دا وضعیت دوی ته د منلو نه دی. بلاروس د واکمن رژیم مخالف په تیر بیا د ولسمشری ټاکنو په خواني کاندیدا سویتلانا تخانوفسکا وایي چې ټاکنې اصلا دی ګټلې، خو لوکاشینکو په درغلیو او زور ځان بریالی اعلان کړی. لوکاشینکو له شپږ ویشتو کلونو راهیسې په بلاروس کې واک چلوي. او د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیران نن پر روسیې د احتمالي بندیزونو او یو شمیر نورو موضوعاتو په اړه غونډه کوي. دوی د فرانسې او جرمني په هغه وړاندیز بحث کوي چې ویلي دي د روسیې د مخالف الکسی ناوالني مسمومول کې شکل روسانو او د نوویچوک زهري موادو د تولید پر بنسټ باید بندیزونه ولګول سي. دا وړاندیز وروسته تر دې وسو چې د کیمیاوي وسلو د مخنیوي سازمان د اکتوبر په شپږمه تایید کړی چې په جرمني، فرانسه او سویډن کې لابراتوارونه ښودلی چې د کرملین مخالف ناوالني په هری مواد مسموم سوی دی. د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیران نننۍ غونډه دغه د بیلاروس پر وضعیت، د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ جګړې او قرغیزستان کې لټاکنو وروسته کړکېچن حالت باندې هم خبرې کوي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدرمنو اوریدونکو، راسره اوسئ. د دې خبرې مجلې په دوام کې راپورونه او مرکې خبرو. و باورې چې د لشکرګاه ښار په باباجي سیمه کې امنیت لا هم کړکېچن دی. په دې سیمه کې د دولت او طالبانو ترمنځ سختې جګړې روانې دي.
ځانګړي شاته واکمنۍ ځواکونه د کلي د سیمې ته او وضعیت یې کنټرول کړی دی. فلن مصروف دی د تر څو چې هغه لاسپاتلې سیمې بېرته ته
پرې اړه به وروستي جزئیات واورئ. په نورو موضوعاتو کې، په اکوړه خټک کې د لسو افغان ماشومانو د نیولو او د هغو د راخلاصولو لپاره د کابل د هڅو له جزئیاتو به خبر شئ.
یو څو کسې ته ماشومان نیسي او وایي چې در بیا اسناد دي، حال دا چې په زرهاو ماشومان هلته ټول بیا اسناد دي. هلته په مدرسو کې جذبې خو بدبختانه چې دې نه د افراطیت درسونه ورته ورکوي.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې امام علي رحمان په سلو کې د نږدې یو نوي رایو په ګټلو سره د پنځم ځل لپاره د تاجکستان د ولسمشر انتخابات وګټل. د خبرونې په دوهمه نیمای کې د ازادۍ راډیو پنځه ویشت دقیقې اونیز بحث لرو. د دې او نورو مطالبو د اورېدو لپاره راسره اوسئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورې ورزو د خبرونې ټاپ موضوع ته. په هلمند کې سیمه ییز چارواکي وایي چې د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ د دې ولایت په مرکز لشکرګاه ښار کې لا هم جګړه روانه ده. د هلمند د والي ویاند عمر ځواک ازادۍ راډیو ته وویل چې په تازه نښتو کې ډیرو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې او ډیری ځایي خلک بې ځایه شوي دي. په ورته وخت کې طالبانو هم د دې انتقادونو په وړاندې چې ولې د خپلې ژمنې خلاف پر لویو ښارونو برید کړی غبرګون ښودلی. په دې نور حال له کابل نه ډیوه نادر راکوي چې دا شیبه د کابل له سټوډیو په مستقیمه اړیکه راسره ده. ډیوې
په هلمند کې توده جګړه روانه ده. موږ د هلمند ولایت والی ویان عمر ځواک سره د جګړې د وروستي جزئیاتو په اړه وغږیدلو. هغوی هغه وروستي جزئیات چې موږ ته راکړي په هغه کې وایي چې په هغه سیمه چې د طالبان لخوا نیول شوي وي هغلته افغان امنیتي ځواکونه رسیدلي دي، خو تر اوسه پورې هغوی نه دي توانېدلي چې هغه سیمې دي بېرته ونیسي. د ځواک په وینا چې ملکي مرګ ژوبله نشته، خو شپږ افغان امنیتي ځواکونو ته مرګ ژوبله وخت ده او ګڼ خلک له خپلو کورونو نه بې ځایه شوي دي. همداراز په کابل کې وی غونډې کې بیا د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان ویلي چې د هلمند پیښې ته په اشاره وایي چې افغان امنیتي ځواکونو اتیا طالبانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. تکل صاحب موږ سره د هلمند ولایت والی ویان عمر ځواک غږېدلی دی او دا چې په کومو سیمو کې جګړه روانه ده او کومې د طالبان لخوا نیول شوې وي د هغو په اړه راسره غږېدلی. دا غږ به په اورېدونکو هم واورو. بېرته به راشو.
افغان ځواکونو فعلاً د غلیاتو دي په نمبر یک شهره کې، نوی ولسوالۍ، ندلی ولسوالۍ او چنجي سیمه کې درې کمتونو فعلاً مصروف دي. عملیاتو دي ځانګړي کاته او واکمنډي ځواکونه د کلي د سیمې ته او وضعیت یې کنټرول کړی دی. فعلاً ګڼ شمېر مخالفین مخالفات پکې رسېدلي دي او دمګړۍ هم مصروف دي تر څو چې هغه لاسپاتلې سیمې بېرته تحت.
تکل صاحب موږ په هلمند کې لزایی خبريالانو سره هم وغږیدلو، هغه جزئیات چې وغوی راکړل هغه دا و چې طالبانو له خوا اوس هم د سیمو نیولو لړۍ روانه ده. دوی وایي چې په لشکرګاه کې د باباجي سیمې تر څنګ اوس نن تازه د بولان چې دریمه حوزه ده هغه هم د طالبانو له لورې نیول شوې ده. موږ غوښتل چې له دفاع وزارت سره وغږیږو په دې اړه، خو تر اوسه پورې هغوی ځواب نه راکوي. وایي چې لږ وروسته به د پیښې او یا د هلمند د جګړې وروستي جزئیات له رسنیو سره شریکوي.
بله، ډیوې طالبانو مخکې ویلي وو چې دوی په لویو ښارونو حمله نه کوي، او دا فکر کوم چې له امریکا سره په موافقه کې هم د دې مسلې یادونه شوې وه. نو په هلمند کې د دې حملې هدف څه دی او دې ته څه ځواب وایي؟
موږ طالبانو سره وغږېدو، همدا پوښتنه موږ هم ورسره مطرح کړه. ورته وویل چې تاسو خو داسې ژمنه کړې وه، نو څنګه په هلمند کې جګړې زور واخیسته او بالاخره تاسې ځینې سیمې او مهمې سیمې نیولې دي؟ هغوی وویل چې موږ اوس هم په خپلې ژمنې ته ژمن یو، موږ دغه خپل تعهد نه یو اوښتي. خو د دوی په وینا او هغه دلیل چې دوی وایي هغه دا ده چې دغه سیمې چې اوس جګړه پکې روانه ده او یا د دوی لخوا نیول شوي وي، دا پخوا د دوی تر واک لاندې وي او یو څه موده وړاندې افغان امنیتي ځواکونو لخوا بیرته ورڅخه اخیستل شوي وي. خو اوس هغه خلک چې هلته میشتي هغوی دوی ته شکایتونه کړي او دوی مجبور شوي دي چې بیرته عملیات وکړي، حمله وکړي او هغه ځایونه ونیسي. د دوی په وینا چې دا په د رژمن څخه دوی نه دي اوښتي، دوی حمله نه ده کړې، دغه سیمې پخوا د دوی تر ولکې لاندې وي.
مننه ډیوې نادر، د هلمند د وروستیو حملو د جزئیاتو او په دې اړه د طالبانو د غبرګون په اړه د مفصلو معلوماتو په خاطر د ازادۍ راډیو خبریال الیاس دای هم د شپې د ټلیفون په مستقیمه لیکه لشکرګانه را سره دی او په دې اړه د نورو جزئیاتو پوښتنه ترې کوو. دای صاحب، یو خو د چارواکو خبرې دي او یو حقیقتا په سیمه کې وضعیت څنګه دی؟ په تیره په باباجي کې چرته چې ویل کېږي د حملو تر ټولو زیات تمرکز هلته دی.
دغه اوس زه تاسو سره خبرې کوم، د لشکرګاه پر شاوخوا په خاص ډول باباجي کې جګړه نشته، ځکه باباجي تېره ورځ دوه بجې د طالبانو لاسته لوېدلې سیمه ده. په کلي ډول افغان ځواکونه د هغې سیمه راوتلي دي. تېره شپه د بولان په نوم د لشکرګاه ښار درېمه حوزه تر نیمایي ډېره زیاته طالبانو نیولې ده، او په دې سیمو کې ترکشونه کړي دي او دا په داسې دي. اما یو ساعت مخکې د هلمند امنیت قمندان په یوه لنډ مرکه کې د رسنیو سره راښکاره شو، او په ظاهر یې څو ټانګونه چې د لسې نه پورته وه جوړ کړي وه، او رسنیو ته وویل چې دغه اوس چې ځواکونه حرکت کوي او مازدیګر ته به د خپل لاسته راوړلو په اړه تاسو معلومات درکړي. هغه که څه هم ونه ویل چې دوی چیرې دي عملیاتو ته، خو جګړه د لشکرګاه پر شاوخوا دومره خورا ده چې سړی نه پوهېږي چې حکومت به په کومه سیمه کې عملیات کوي. دغه اوس د لشکرګاه پر څلورو خواوو باندې طالبان راګرځېدلي دي، په ټولو سیمو کې حاکم دي. تېره شپه جګړه ډېره نه ده شوې. تر ټولو لوی مشکل د داسو کورنیو دی. دغه اوس زه تاسو سره خبرې کوم، د دې نه لس پسې مخکې زه د لشکرګاه ښار د بولان یعنی برین حوزې د پلمه چې هلمند پر روډ جوړ دی او لشکرګاه ته د وګړو مرور لاره ده راغلم. د تېرو ورځو راهیسې په زرګونو کورنۍ لشکرګاه ته د خپلو وسایلو او لومړنیو توکو داسې اواړ خپلو حیوانانو او ماشومانو سره را روان دي، را حرکت یې را کړی، او دا اوس هم دغه لړۍ ادامه لري. دوی دوه خبرې کوي، یا دې زموږ د سیمو کې عملیات وشي چې موږ بېرته خپلو کورونو ته ولاړ شو، او یا دې زموږ تر مرستندوی ادارې عاجلې مرستې وشي. یعنی داسې کسان هم وو چې زه یې لیدلم چې ما سره کمره وه، ولې زما نه یې د کرایې د کور پوښتنه کول چې د کرایې په نوم به کور نه وي. پارس کورونه ډک دي او بیا هم خلک د خپل سر د پناه کولو لپاره را روان دي.
بله، دای صاحب، نادلی کې چې د هلمند دروازه د لیوي خونه، هلته امنیتي وضعیت څنګه دی او له هغه ځایه هم خلک بې ځایه شوي دي؟
دا ورسالي تاسو نه مو اکسې دا لشکرګاه سره په وسته مو څه تر ټولو پر نوڅه شنا زراتي ورسالي ده. د دې ورسالي یو واسي مرکز دغه رنګ د چانجر حوزه،
او د لوی مانده څو د ملي ورته پوسټه پاتې د ورسوالي کې د له څنګه ټول کې خوشحالي دي او و سوال طالبان ته د خلکو د معلوماتو مخکې مخکې راکړل څه شي مخکې چې ځتلو هم د جداتو کورنیو مرکز کولو دی او کورنیو کتاب ځای چې په کسان کې د ځانګړي جوړې وي او د ځنګ لپاره ماته جنسي اما ما د هلمند امنیت کمانډان څخه مشخص پوښتنه وکړه چې کوم کوم سنسي سلاسه وتلي دي وسط طالبان کول څه دي هغه د کوم جنسي نو موږ هیڅ وای ول چې د جین شي متخمر په دوه دلیلونه تاکتیکی په شاته کړی دی هغه دا دی چې یو خو ملکی کسان په طلبات ورسېږي مالي وداني ځان روان وړي او دوهم مطلب دا چې افغان ځواکونه طلبات مخه ونیسو بیرته دا ځواکونه احیا کړو او ډېر ژر د نادالي ولسوالۍ د لاس اوتري سیمې او د ښار درېم حوزه بولان او د ښار څلورم حوزه بابا جی چې اوس د طالبان څخه دی دا درته ونیسو
مننه دای صاحب کلن را ته وایي چې دغه بولان او باباجی سیمه چې تاسو یادوي او بیا نادلی هم نخته سیمه د لشکرګا سره دا په دې معنا ده چې لشکرګا د سقوط په درشل کې دی دای صاحب تاسو زمونږ غاک ناوري په هر صورت زمونږ له خبريال سره زمونږ اړیکه پرې شوې ده ولی په هر صورت مونږ په کافی اندازه معلومات له خپل خبريال الیاس داینه ترلاسه کړل ولی د ازادي رادیو پر اتلونکو خبرونو کې به بیا هم د هلمند وضعیت او امنیتی چارې له نږدې نه وڅېړو
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري
د ازادي رادیو خبری مجله اوري او اوس هم ورځو اقتصادي خبرونو ته چې ناجی ساپی چمتو کړی دی
د افغانستان د صنایعو ټولنه وایي د اوسپنې د ویلې کولو فابریکو ته د دولت لخوا د سړو اوسپنو د ورکړې د پروسې په بندولو سره د یادو فابریکو تولیدي کارونه کم شوي دي. د افغانستان د صنایعو د ټولنې رئیس احمد پیمان ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې د اوسپنې د ویلې کولو په برخه کې په 50 فابریکو پانګونه شوې چې له دې شمېر اوس لسې فعال دي. د افغانستان د صنایعو د ټولنې رئیس وایي اوسمهال 900,000 ټنه اوسپنه له بهر واردېږي. له بلې خوا د مالی وزارت ویان شمروز مسجدی ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر حکم کړی او یو کړنلاره جوړه شوې چې ډېر ژر به دا ستونزه هواره شي. د ننګرهار د ګمرک مسؤلین وایي د دغه ګمرک عواید په تیره یوه اونۍ کې د پام وړ زیاتوالی ښیي. د ننګرهار د ګمرک رئیس نصرالله صاحبزاده وویل په تیره یوه اونۍ کې دغه ګمرک 490 میلیونه افغانۍ عواید ترلاسه کړي دي. ښاغلی صاحبزاده د دغه زیاتوالي لاملونه د سوداګریزو چارو ګړندیتوب، اصلاحات، شفافیت، سوداګرو ته د قانوني اسانتیاو رامنځته کول او په چارو کې همغږي یاد کړل. د یادونې د ننګرهار ګمرک تیر کال 133 میلیونه افغانۍ عواید درلودل. او د کابل په شاهزاده سرای کې لسنی او بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 9 افغانۍ، یو یورو 9 افغانۍ نوی پوله، یو انګلیسي پاوند 9 افغانۍ شپېته پوله، یو سعودي ریال 10 افغانۍ دیرش پوله، زر ایراني تومان 2 افغانۍ شپېته پوله، زر هندي روپۍ 1,000 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 2,000 افغانۍ.
له پیاو سټوډیو د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. قدرمن اوریدونکو اوس ورځو یوې نړیوالې موضوع ته خو له هغه وروسته به بیا هم د افغانستان کورنیو مسایلو ته دوام ورکړو. د تاجکستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو لومړني نتایج ښیي چې امام علي رحمان د 15مې دورې لپاره بریالی شوی دی. د رحمان پر وړاندې چې له 1992 کال راهیسې واکمن دی 4 نور کاندیدان درېدلي وو چې د منتقدینو په وینا ټول د حکومت پلویان دي. د تاجکستان د انتخاباتو مرکزي کمیسیون اعلان کړی چې د رایې ورکولو په شرایطو برابرو په سلو کې څه باندې 15 خلکو په دې انتخاباتو کې ګډون کړی و. نور جزیات د نوریاس نوری پر راپور کې واوري.
د تاجکستان د ولسمشرۍ د تېرې ورځې د انتخاباتو لومړنۍ نتیجه ښیي چې په سلو کې نږدې 1 نوي رایې د هېواد د اوږدې مودې واکمن امام علي رحمان ته ورکړل شوي او د یوې بلې 2 کلنې دورې لپاره یې ولسمشري ګټلې ده. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې په دې هېواد کې انتخابات چې د حکومت تر کلک کنټرول لاندې ترسره شول تر ډېره تشریفاتي بڼه لري. د تاجکستان د انتخاباتو د مرکزی کمیسیون مشر بختیار خدایرزاده نن وویل چې د ټولو مستحق رایه ورکوونکو په سلو کې څه باندې 50 خپلې رایې کارولي او نږدې 91% هم امام علي رحمان ته ورکړل شوي دي. امام علي رحمان چې له 1992 کال رئیس قدرت په لاس کې لري، له دې مخکې د ولسمشرۍ څلور نور انتخابات چې هیڅ یوې د لویدیز څارونکو آزاد او شفاف نه دي بللي ګټلي وو. 88 امام علي رحمان د شوروي د دورې وروسته هغه بل واکمن دی چې په بیلاروس کې له الکساندر لوکاشنکا ډیر په قدرت کې پاتې شوی دی. د نوموړي په وړاندې په دغو انتخاباتو کې څلور کاندیدان چې زیات پیژندل شوي نه دي او ګوندونه یې حکومت پلوي دي درېدلي وو. تر ډېرو دغو کاندیدانو ته په داسې نظر کتل کېږي چې انتخاباتو ته ظاهرا د سیالي بڼه ورکړي. د دغو څلورو کاندیدانو یوازې یوې 3% رایې ګټلي او د نورو رایې له 2% کمې دي. د تاجکستان د انتخاباتو مرکزی کمیسیون وویل چې د دغو انتخاباتو رسمي نتیجه به په یوه اونۍ کې اعلان شي. د ازادي راډیو د تاجکستان څانګې په دغو انتخاباتو کې د بې نظمۍ راپورونه ورکړي دي. په یوه ویډیو کې ښکاري چې په دوشنبه کې د رایې ورکولو په یوه مرکز کې 2 رایې پاڼې په صندوقونو کې اچوي. په شمالي ښار خوجن کې دو رایې ورکوونکو د تاجکستان څانګې خبریال ته په ښکاره ویلي چې له یو ځلې زیاتې رایې ورکړې دي. دغو ښځینه رایې ورکوونکو ویلي چې د خپلو کورنیو د نورو غړو لپاره یې رایې کارولي چې دا په تاجکستان کې غیر قانوني عمل دی. په تاجکستان کې د ولسمشرۍ انتخابات داسې مهال ترسره شوي چې د دې هېواد اقتصاد د کورونا او بعد خپرېدو له امله ډېر زیانمن شوی دی. هغه په سلګونو زره کسان چې د کار کولو لپاره روسیې ته تلل او بیرته کورونو ته به یې پیسې رالېږلې، اوس په خپلو کورونو کې ناست دي او په تاجکستان کې هم ورته د کار زمینه نه ده برابره. دغو مهاجرو کارګرو د تاجکستان له اقتصاد سره ډېره مرسته کوله.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
قدرمن اوریدونکو، اوس هم ورزو د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه کوو. ناجیه ساپې د نن چاپ ورځپاڼې کتلې او په لنډي سره راتوي چې په پانو کې کوم مطلب خبره شوې دي.
هشت صبح رسپانی پا کابل اولایتونو که دن امنهیو او جنهی پیخو پا زیادی دو لیکنه کرده. راندی ده کورنیو چار وزارت تر هیتا اشاره شوی شده. دغه وزارت جنایتکاری دلی زورواکی و قچق قون که دلی نیولی خوب وینای واقعیت داده چه جنایتکاری دلی لا هم موجود دی او دا دلی پا یوی لایلاج ناروغی بدلی شوی دی. خو رسپانی لیکلی دغه طرح دا چه کارندن و بلکه پیخی ورستر بلی پا زیادی دو دی. ده لیکوال پا باور کته هم اقتصادی ستونزی پا دغه نام نیو که رول لری، خو پا وینای دا سبب نشی که دا چه حکومت لمسولیت او گیز پکی کلی. هشت صبح ټینګار کړی چې په کابل کې د ناامنۍ، غلا او وژنو په تړاو د حکومت بې غوري او ناغېړي د دې سبب شوي چې خلک د حکومت له کړنو ناراضه شي او ورو ورو د امنیت په برخه کې پر حکومت خپل باور له لاسه ورکړي. مسیر ورځپاڼې هم د کابل په ګډون د هېواد په بېلابېلو برخو کې د ناامنیو په مسلې اندېښنه ښودلې ده. ورځپاڼې لیکلي چې په دې ورځو کې په کابل کې هره ورځ د غلا او وژنو پیښې ترسره کېږي چې حکومت هیڅ داسې ګام نه اخلي او د دې پیښو په مخنیوي کې پاتې راغلی. څرمغل لیکونکي دا کړي چې د خلکو لپاره لپسې غوښتنو، فریادونو او شکایتونو وروسته دومره ویل شوي چې په امنیت شورا کې په دې اړه بحث شوی او د کورنیو چارو وزیر د پولیسو څو حوزو ته تللی او نمایشي عکسونه یې اخیستي دي. څرمغل لیکونکي په وینا دا چاره د دې سبب شوي چې پر پولیسو او په ټوله کې پر حکومت د خلکو باور راکم شي او ورو ورو د امنیت په ټینګښت کې له حکومته ناهیلي شي. او هیواد دولتي ورځپاڼې پوښتنه کړې چې د کابل د امنیت او ثبات لپاره باید څه وشي. ورځپاڼې لیکلي چې د وسلوالو غلاو ترڅنګ د وسلوالو مخالفینو لخوا هم په ښارونو کې فعالیتونه او د هغوی لخوا هدفي وژنو زور اخیستی دی. ورځپاڼې ټینګار کړی چې د کورنیو چارو وزارت باید په دې برخه کې جدیت نه کار واخلي، د کابل په شمول په ټول هیواد کې د امنیت او ثبات ټینګ کړي. هیواد ورځپاڼې همدارنګه لیکلي د دې لپاره هر ارګان خپل مسؤلیت لري او قانون پر ټولو باید یو ډول پلی شي چې په خبرې له دې پرته حالت نور هم خرابیږي.
لپی یو سټوډیو د ازادۍ راډیو غرمنۍ خبری مجله اوري. قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادۍ راډیو په 15 دقیقې 19 پروګرام کې د سولې له خبرو سره په یو وخت کې د جګړې د شدت پر علتونو بحث کوو.
اوس په هر شکل چې دوی لازم بولي باید پر مذاکراتو فشار واریسي او د فشار په نتیجه کې خطر د مذاکراتو او اصلي لوري ته واړول شي.
مخکې تر هغه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د هغو لس افغان ماشومانو د برخلیک په اړه چې په پاکستان کې د قانوني اسنادو د نه لرلو په تور له یوې دینی مدرسې نه نیول شوي دي په اسلام آباد کې افغان سفارت له پاکستاني لوري سره خبرې پیل کړي دي. د پېښور پولیسو ویلي چې لس افغان ماشومان چې پاکستان ته په غیر قانوني ډول سفر کړی د اکوړې خټک له یوې دینی مدرسې نیول شوي دي. اکرام الله اکرام په دې اړه نور جزئیات راکوي.
د پاکستان په دینی مدرسو کې د افغان کډوالو زده کړه کومه نوې خبره نه ده، خو دا خای نوې وی چې یو شمېر افغان ماشومان د قانوني اسنادو د نه لرلو په تور د خیبر پښتونخوا له یوې دینی مدرسې د پولیسو له لوري نیول کیږي. که څه هم دغه ماشومانو د نیولو دقیقه نیټه نه ده څرګنده، خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د برخلیک په اړه خبرې له پاکستاني لوري سره پیل شوې دي. د دې وزارت وایاند ګران هیواد ازادي راډیو ته وویل
افغانستان سفارت په اسلام آباد کې او د افغانستان جنرال قونسلګری په پېښور کې د پاکستان هیواد د دولتي مسؤلینو سره د هغو لسو ماشومانو د تسلیمېدلو او د هغوی د انتقال په هکله افغانستان ته د پاکستان لوري سره په مقرر ډول په تماس کې دي، تر څو وسي کولی دا ماشومان ډېر زر بیرته وطن ته او د دوی کورنۍ ته ورتسلیم کړي.
خغلی هیواد که څه هم ونه ویل چې یاد ماشومان د افغانستان د کومو سیمو اوسیدونکي دي، خو په خیبر پختونخوا کې د افغان کنسلګری یو چارواکی عبدالحمید سیمه ایزو رسنیو ته ویلي دي چې یاد ماشومان د افغانستان د بدخشان د هغه سیمې اوسیدونکي دي چې طالبان پرې ولکه لري. نوموړي ویلي طالبانو د مذهبي زده کړو لپاره په غیر قانوني ډول دغه افغان ماشومان د اکوړي خټک یوې دینی مدرسې ته استولي دي، خو وسلوالو طالبانو لا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د پاکستاني رسنیو د راپور لمخې تیر ورځ د خیبر پختونخوا ایالتي محکمې اړوند چارواکو ته امر کړی چې یاد افغان ماشومان دي د دې ډاډ د ترلاسه کولو په صورت کې چې خپل کورنیو ته بسپارل کیږي افغان کنسلګری ته وسپاري. محکمې دغه شان چارواکو ته امر کړی چې دا کوړه خټک د دغه مدرسې چې نوم یې نه دی اخیستل شوی منتظمین هم ونیسي او په دې اړه ترې پوښتنې او څېړنې وکړي. خو پوښتنه دا ده چې ولې په لومړي ځل پاکستاني پولیس له یوې دینی مدرسې لس تنه افغان ماشومان د اسنادو د نه درلودلو په تور نیسي. د افغانستان د ولسي جرګې غړی آریان یون ازادي راډیو ته وویل
پاکستان هیڅ کله د افغانستان په برخه کې د دوی سیاست تغییر نه دی کړی، دا صرف د خلکو په سترګو کې خاورې اچول دي چې په دې ډول دنیا ته وخی چې موږ د افراطیت مخه نیسو. نو ځکه یو څو کسیفه ماشومان نیسي او وایي چې دا بې اسناده دي، حال دا چې په زرهاو ماشومان هلته ټول بې اسناده دي. هلته په مدرسو کې جذبې خو بدبختانه چې دینه د افراطیت درسونه ورته ورکوي او بېته زموږ د هېواد په خپلې خاورې په ضد یې بېته ترې استفاده کوي.
اغلی یون وایي پاکستان باید د ماشومانو د نیولو پر ځای په یاد هېواد کې دننه هغه سلګونه دینی مدرسې وتړي چې د افغانستان پر ضد پکې زده کوونکو ته روزنه ورکول کیږي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
د هلمند له نادلي ولسوالۍ نه خان محمد اسلامیار لیکي همدا اوس د نادلي ولسوالۍ پر زیاتو سیمو سخت جنگ روان دی، زیاتې سیمې طالبانو نیولې دي. اوس خلید ولسوالۍ او قمندانۍ تعمیر د حکومت په لاس کې دي. کریم الله له زابل نه لیکي طالبانو له امریکا سره په موافقه کې ژمنه کړې وه چې پر ولایتونو به حمله نه کوي، نو بیا پر هلمند باندې جګړه د څه لپاره؟ نو طالبان غواړي د زور له لارې ولایتونه ونیسي چې دا فکر دې له ذهن نه وباسي. نصر احمد الکوزای د هلمند نه لیکي افغان ځواکونه په قوي مورال سره جګړه کوي او وسلوال طالبان به سخت وځپي. اوس هم جګړه خال خال روانه ده. قاری محمد نبی مینوال د هلمند له نادلي ولسوالۍ نه لیکي افسوس د افغانانو پر حال، هر ورځ تر سلو زیات مسلمانان په شهادت رسیږي، سوله نسته، پر افغان ولس د اور لمبې بلې دي. جیلانی سرحدی له هلمند لیکلی چې په هلمند کې وسلوالو طالبانو جنگونه ورځ تر بلې زیات کړی دي. همدا اوس ډیر شدید جنگ شروع دی. عزیز زابلای له زنجیر نلیکی هیڅ تصور نه کوي چې طالبان بل خپل دریس څخه پشاشي او له حکومت سره به مخامخ خبرو تکینی. اوس چې د دوی دواړو استازي په یو تالار کې د سولې خبرې مخ ته وړي، نو که د خدای رضا وه افغانستان ته به سوله راځي. او محمد قاسم ځواک له هلمند نه لیکي، طالبان چې په یو میز را سره د سولې خبرې کوي او په بل جهت کې وحشت ته زور ورکړی، نو غواړي څه وښیي. 40 میلیونه افغان وګړي درڅخه د سولې په تمه دي او د اوربند غوښتنه کوي چې قتل عام بند کا، وطن مه کنډوله کوه، وحشت او دهشت مه کوه، خو تا د پردیو ډول ته اتڼ اچولی دی. ستاسو پیغامونه او ستاسو پیغامونه ستاسو نظر دی او د ازادۍ راډیو نظر نه څرګندوي. 2:13 دی. اوس هم لنډو خبرونو ته پام وکړئ چې فریبا ظاهر اوروي.
د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه ښار لا هم د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ د جګړو شاهد دی. د هلمند والی ویان عمر ځواک وایي غوځ مکنی او همي هوایی بریدونو کې طالبانو ته مرجوب له اوښتې ده، خو کرش مې نه دی یاد کړی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت بیا وړاندې ویلی چې په دغو دفاعي بریدونو کې تیره شپه تر اویا پورې وسوال طالبان وژل سوي دي. پرون د لشکرګاه څلورمه حوزه طالبان ونیوله او سیمه کې د ازادي راډیو خبریال وایي چې لا هم د طالبانو په لاس کې ده. ګڼ شمېر کورنۍ د جګړې له ویرې له خپلو سیمو تښتېدلې او د مرکز خواته یې پناه وړې ده. د روزګان ولایت سیمه ییز چارواکي په دهراود ولسوالۍ کې د جګړې پر مهال د یو شمېر قمندانانو په ګډون د 300 طالبانو د وژل کېدو ادعا کوي. د دغه ولایت امنیت قمندان محمد خطاب خنجری نن ازادي راډیو ته ویل چې تیره شپه د دهراود ولسوالۍ په کښته لنډیانی سیمه کې وسلوالو طالبانو پر امنیتي پوسته برید وکړ او وروسته افغان ځواکونه ورسره په جګړه سوه. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د سولې په خبرو کې د افغانستان د دولت مرکزی پلاوی وایي هیله مند دی چې په راتلونکو څو ورځو کې وروستۍ پریکړې ته ورسیږي. دا خبره د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویاندی ناجی انوری ازادي راډیو ته کړه. اغلی انوری ویل د افغان دولت پلاوی هم له بیلابیلو خواو سره په دې وروستیو کې خپل سلام مشورې زیاتې کړې دي. د تاجکستان په انتخاباتو کې امام علي رحمان یو ځل بیا د دې هیواد ولسمشر په توګه وټاکل سو. د دې هیواد د انتخاباتو کمیسیون نن ویلي چې لمړنۍ رسمي شمیرې ښیي چې امام علي رحمان د رایو اتباندې یو نوی سلنه خپل کړې دي. او د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیران نن پر روسیې د احتمالي بندیزونو او یو شمېر نورو موضوعاتو په اړه غونډه کوي. دوی د فرانسې او جرمني په هغه وړاندیز بحث کوي چې ویلي دي د کرملین د مخالف الکسی ناوالني مسمومولو کې شکیل روسانو او د نوویچوک زهري موادو د تولید پر بنسټ باید بندیزونه ولګول سي.
د 15 دقیقې اونیز بحث لپاره نمخ کې یو مرکه. د افغانستان د نږدې 40 کلنې جګړې د درولو په هدف د دولت او طالبانو مرکچیانو ترمنځ پوره یوه میاشت مخکې خبرې پیل شوې. مرکچیان لا هم د خبرو د پرمخ بیولو لپاره پر طرز العمل نه دي جوړ شوي. صفی الله ستانکزی د افغانستان د دولت یو پلوی فعال نجیب ننګیال سره د همدې موضوع په اړه مرکه کړې او په سر کې د خبرو د ټکنی کېدو د بهیر عوامل ترې پوښتلي.
د افغانستان حکومت د دوحې د تړون برخه نه و، افغانستان دغه مذاکراتو برخه نه و، افغانستان حکومت دغه تړون برخه نه و، حتی په هغه تړون کې د افغانستان د حکومت یو ځل نوم هم نه دی یاد سوی. یعنی په داسې یو تړون څنګه کېدلی سي چې د افغانستان حکومت د هغه په اساس باندې طالبان سره خبرې وکړي چې کله ته برخه نه اوسېږي؟ نو دا نه یوازې منطقي نه ده، بلکې دا د سولې د خبرو د اصل مید څخه د تېښتې یوه لاره ده چې طالبان غوره کړی ده او غواړي چې په همدغه بانه باندې جګړې ته دوام ورکړي او په افغانستان کې د جګړې له لارې نه دوی په جبر باندې واک ترلاسه کړي.
وضعیت ډیر خراب بلل شوی، څه فکر کوي په دغسې یو حالت کې نرمښت مهمه دی چې وشي دواړه خواونه که څنګه؟
د افغانستان حکومت باید نور د نرمښت نه کار وانخلي. څه فکر کوم همدومره نرمښت کفایت کوو، دوی افغانستان خلکو ته مراجعه وکړي او نړۍ سره د خپل خبره سپینه کړي. د دنیا مبهم حالات یا دغه موقف چې د افغانستان ستراتیژیک پارټنرانو حتی نیولی کولای اته نړیواله ټولنې چې افغانستان د سولې په پروسه کې دواړه اړخونه وهي او دواړو خواو ته یو توای حل توای کور وا او مالک توای پایدار او ستغه هغه فارمولا دا چې دا د افغانان پر باندې وی کی او دا نه واز چې د دوی په نړیوال سټیج باندې د دوی ایمیج ته صدمه رسېږي بلکې افغانان د پخې نظر راځي سبب هم ګرځي. افغانستان حکومت باید خپل خبره خپل فیصله واسي وکړي په داسې یو حالت کې چې کله په ښارونو باندې حملې کیږي ښارونه سقوط کیږي همدارن په هلمند کې د ملکي خلکو په کورونو باندې طالبان مرمۍ چلوي عامه خلک وژني حتی پلونه یې الوزولي دي د برېښنا برق سټېشن یې الوزولی. په داسې یو حالت کې د افغانستان حکومت ته پکار نه ده چې نور باید د داسې خبرو باندې وخت ضایع کړي چې هغه هېڅ نتیجه نه ورکوي. عجل باید خپل پلاوی کابل ته وغواړي او خبرې تر هغې پورې ودروي تر څو پورې طالبان اوربند ته نه یې آماده شوي. طالبان د خبرو
نو په څه شکل ښاغلی ننګیال زه غواړم وپوښتم چې په څه شکل باندې ځکه چې جنګ خو کار ور نه کړ ډېر وخت دوی سره جنګ وکړ مګر هیڅوک پکې بریالي نه شول. فکر کوئ دا یو منطقي حل لار ده چې باید له خبرو راووزي؟
فکر کوم جنگ ونه سو جنگ هم دغه شل کال هم دغه منافقانه برخورد وسو. یعنی یو طرف نه پاکستان هم مای کېدل بل طرف نه د افغانستان حکومت ویل کېدل چې تاسو زموږ پارتنران یې. دغه شل کلن دوګونی چلند د موږ له دغه حالت سره مخامخ کړی یو. د افغانستان حکومت واضح دریز اولس ته مراجعه کول د افغانستان خلک دی بسیج کی د افغانستان ملت غیرتی ملت د دوی ته خپل مازیله وړاندې کی او دنیا چې کوم حالت کې د افغانستان سره د افغانانو کوم برخورد سره کوم برخورد کوي دا انصاف نه دی. دا د پارتنرشپ اصول نه دی. دغه څه چې اوس فعلاً دوی روان کړی دا غلار نه ده چې موږ دی وایو چې
د امریکا د ملي دفاعي پوهنتون محصل افغان لیکوال نجیب ننګیال چې له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي طالبان وخت ځای کوي او د سولې خبرو ته نه چمتو کیږي. طالبان بیا وایي چې له امریکا سره د دوی تړون باید د خبرو اساس وګرځول شي او دوی افغان دولت تورنوي چې په یوه او بله پلمه غواړي له امریکا سره د طالبانو تړون بې اعتباره وښيي. د خبرونه ټول مطالب چې وامه اوریدل او سم د ازادۍ رادیو اونیز بحث واوري.
25 دقیقې
دو خبرې دی. یو خو د
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت ته کړې
نه ځات کولای چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. تاسو 25 دقیقې اونیز بحث اورئ. د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې له هوکړې وروسته پر امریکایي عسکرو د طالبانو بریدونه صفر ته راکښته شوي او د فبروري له 9 نیټې وروسته هیڅ امریکایي عسکر یا مامور په افغانستان کې نه دی وژل شوی. خو له همدې نیټې را په دې خوا پر افغان ځواکونو د طالبانو بریدونه زیات شوي او د مرژوبلې شمېره هم پورته تللې. یوازې دومره نه بلکې د ملکي وګړو د مرژوبلې په اړه هم د تلفاتو شمېر مخ په زیاتېدو دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو پر بنسټ 13-2 کې نږدې سل تنه ملکي وګړي ویل شوی او 200 زیات ټپیان دي. په دوها کې هم د افغان دولت د مذاکره کوونکو پلاوی او طالبانو ترمنځ خبرې په ټپه ولاړې دي او تر خوای پر هغه بدلو لارې هوکړه نه ده شوی کوم چې د افغان دولت مرکچ پلاوی طالبانو ته سپارلې دي. اصلي پښتنه پر افغانانو د جګړې شدت په کومه معنی د بشري حقوقو د بنسټونو پر اساس د سولې د خبرو پر مهال جګړه مجاز ده. نن پر همدې موضوعاتو خپل ملمنو سره بحث او خبرې کوو. اسره ملمنه نظامی کارپو عبدالباری عارف صاحب او د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلې غړی عزیز احمد تسلسل ده. زه امید زهیر مالی زبا پښتنه مو سره وکم لته عارف صاحب چې پر افغانانو د سولې د روانو مذاکراتو سره سره د جګړې شدت او یا په دې ډول د جګړې تحمیل په کومه معنی؟
زه فکر کوم چې جګړه تحمیلی ده ځکه تحمیلی ګڼل کېږي چې منطقي اساس نه لري. په دې معنی چې په دوها کې تړون لاسلیک سو د امریکایانو او طالبانو ترمنځ په هغه کې ډېر مسایل واضح دي. کوم مناقشه چې اوس د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ په دوها کې رامنځته شوې ده داسې منطقي اساس نه لري. داسې بریښي لکه یو حالت د فشار چې وي کوم قدرت چې فشار غواړي چې د مذاکراتو په جریان کې وارد کړي. منطقي اساس ځکه نه لري چې اوس هغوی وایي چې باید بنسټ یا اساس د امریکا او د طالبانو د دوحې توافقات وي. دلته بالکل وضاحت ستا ولی پر وضاحت او باندې سترګې پټی سي دغه 15000 کاسه چې خوشی سوله دغه بنجان په کوم اساس خوشی سوله یعنی دغه اوس اشرف غنی و دغه ته تلیفون وکړي و ملای بتولاته چې دا دي دا 15000 زه در خوشی کوم خو د یو تړون پر اساس خوشی سوله دغه چې په دوحه کې دوی راټول شوي چې دغه هیئت مذاکراتي چې په ډېرو ناندریو د افغانستان له خوا څخه وټاکل سو ورولېږل سو دغه پر کوم بنسټ باندې
هرې صاحب دغلته یو پښتنه له خلکو سره شاید دارا ولاړه شي که توافق د سولې د امریکا او طالب ترمنځ وشو هغوی فایده هم وکتله دغه د هیڅ ماموري له 9 فبروري را په دې خوانه وژل شوی نه هم عسکر دلته ټپي یا زخمي شوی دی هم اندېښنه پر دې باندې ده که چیرته دغه جګړه په همدې ډول باندې روانه واوسي د سولې د روانو مذاکراتو څخه د افغانستان د یو جګړه سپلې سیمې اوسیدونکي څه واخلي چې دا سوله چې دا خبرې چې کېږي د ده لپاره څه شی دي
دا زه فکر کوم چې اول خو باید دا درته ووایي چې سوله یا اوربان یا اور کم په لومړ کې داسې اشد ضرورت دی او د افغانستان د ولس غوښتنه ده چې تر هغه لومړیتوب بل څه نه لري دې کې شک نشته خو دلته ځینې ملاحظات موجود دي زه دې داسې لنډ مثال درته راغم دغه نګور نه کرباغ دا دي اوس جګړه دوام لري ور دوله ساته سره کښېنستل توافق د اوربان سره وکړي اما چې دغه د سره لاړ څو ساته کې نو بیا توافق نقصي بیا یو بل سره وکړي دا ولي دا ځکه چې اساس توافق پوخ نو اساس د اوربان پوخ نو حل د منازعې پکښې کې نو نو ځکه اړین ده چې هلته ژر تر ژره هغه موضوعات چې حل دي حل شي یو او بل تاسو ماهیت ته د موضوع یا عمق ته د موضوع نظر واچوي خبره په چې دا توافق اساس وي یا نه وي دا پر څه ده هیڅ نور د خلکو په تشویش کې اچول ضرورت نشته ټول خبره د حکومت پر تشکیل ده
ارې صاحب په داسې حال کې چې د سولې د مذاکراتو د پیل سره سم هیلې را پیدا وي چې شاید یوې هوکړې ته سره افغانان ورسیږي خو د جګړې دغه شدت د دواړو لخوا نه که یو اړخو طالبان هم د افغانستان حکومت ملامتوي چې دوی غواړي نظامي پوستې جوړې کړي یا هوایي بریدونه کوي او حکومت هم طالبان ملامتوي چې دوی تاوتریخوالی زیات کړی جګړه زیاتوي هدف له دغه جګړې د شدت د زیاتوالي نه څه شی دی په میز کې لاس بره یا د خانه برخه په لاس راوړل چې هلته قربانیان بیا ملکیان دي
یقین دی جنگ خو د پخواس خه دوام درلودي او فشار بل څه نه لري هغه دا چې خپلې خواستې خپلې غوښتنې په مقابل طرف باندې منل دي ځکه دا بنبست یې بولو یا توقف ته مذاکرات یې بولو دغه نوکې اوږد سو او دا که نور هم اوږد سي تر دې به نورې ناخوالې هم رامنځته کړي خو په مجموع کې هم داسې فکر کېږي یو اټکل دا دی چې امریکا سبق شوی ده چې دغه جګړه تشدید شي ځکه دغه د هغوی فشار دی چې واردوي یې د افغانستان د حکومت پر طریق باندې چې که وکولی شي هغه توافق اساس نه شي ځکه چې هلته اسلامي حکومت ته اشاره شوې ده د امریکا هیله به دا وي احتمالا چې دغه موضوع دلته د یو فشار په نتیجه کې حل کړل شي ځکه یې اوس دغه موضوع رامخته کړې ده که څه هم ډېره مهمه یې زه نه ګڼم دومره چې مهم نه ده باید دا موضوع اخر ته واچول شي دوی مذاکرات ژر پیل کړي اجنډا ته ولاړ شي تر څو د اوربان غمه وخوړل شي او هیله د طالبانو څخه دا ده چې که اوربان نه وي اقلا اور کم اوسي په دا جریان کې د خبرو تر څو زمینه برابر شي او دا د ولس هیله مندي د خاور سره خاورې
دی ډېره مننه عارف صاحب انشاءالله بیا هم تاسو ته راګرځم تسل صاحب هم را سره د ټلیفون په کرښه باندې وصل شوی دی تسل صاحب ښه راغلاست او په داسې حال کې چې د ملکیانو او د افغان امنیتي ځواکونو پر وړاندې جګړې شدت دوام پیدا کړی تاسې د ملکي وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلې مشري کوئ د خلکو اندېښنې د ملکي مرګ ژوبلې او د جګړې له شدت څخه څه دي
جګړه وګورئ وروسته بیا متاسفانه د 2014 په شاوخوا باندې ټول جګړه بیا ښارونو سره نږدې شو. کله هم چې جګړه ښارونو سره نږدې هلته نه یوازې هغه دواړې د جګړې پاړې سره وسول طالبان او افغان حکومت د هغوی په تاوان کې ترکي خلکو ته یا ملکي کسانو ته سخته برابره شي. هغه کسان چې تاوان کې لکه ما چې وویل د هغوی تاوانونه دا دي چې وسلول طالبان خلکو اعتماد ور باندې کوي لکه په کارونو باندې بریدونه کوي خلک کاټې کوي لکه را اوس تاسو د هلمند وضعیت وګورئ د شپې خلکو کورونه په پلاستیک ګاډیو کې او په هغه وسایل چې درلودل په هغې کې را ووتل د جګړې ترته بیا د خلکو اعتبار دی. له بل اړخه که حکومت سره جګړې ته دوام ورکوي دا دا معنا چې دوی خپل عسکر خپل څارنوالان خپل قاضیان خپل مشاورین نشته تللی چې دلته هم بېرته د خبره ملکي خلکو ته راګرځي ولس ته راګرځي چې ولس اعتبار په حکومت باندې ختموي. نو دا به بیا د دې سبب کېږي دغه وضعیت داسې ښکاري چې بیا به یو درېیم اړخ ته ورسول کېږي. کله هم چې زموږ تاریخ ثابته کړې چې موږ درېیم اړخ ته ځو یا درېیمه کټګوري خلک ته پورته کېږي د حکومت سارې په لاس کې اخلي هغه بیا نور بد وخت لري. هلته بیا د کورنۍ جګړې مسلې کله چې کورنۍ جګړه پیل شي بیا د سیمې استخبارات او پخپله په داخل کې استخباراتي کړۍ هغوی هم غواړي چې وضعیت وخیم کړي د خپلو ګټو په خاطر باندې. نو دغه وضعیت بېرته بیا د ملکي خلکو لپاره ډېره ګرانه تمامېږي. نو کله هم چې د سولې خبرې روانې د جګړې شدت په دغه شي اندازه کېږي
اوس
د جګړې خبر که د سولې خبرې د پیل څخه وایي بیا جګړې دومره شدت اخیستی بیا صحیح ده صحیح به دا خبره کړي امتیازات
اوس تسل صاحب خلک د روانو مذاکراتو څخه یا هم وړاندې خو د پیل په اړه ما هم وویل چې لږه هیله وه اوس چې دغسې جګړه شدت اخلي خلک له څه شي ویرېږي چې اوربند خو مبادا دا چې اوربند خو به نه کېږي ګنې د یو امتیاز ترلاسه کولو دپاره لا ډېره وینه توی شي او لا هم د قدرت خپلولو دپاره ملکیان قرباني ورکړي.
ګورئ د امتیاز خبره اوس تل ده چې امریکانو د طالبان ترمیان سولې تړون لاسلیک شو هلته امتیازات وویشل شول هلته یو هلته هغه لویې فیصلې چې کېدلې هغه د امریکانو د طالبان ترمیان دي چې هغه وشو په داخلي کچه باندې د جګړې شدت جګړې ته شدت ورکول او د امتیاز خپلول دا زه فکر کوم دا ما ته خپله ډېره منطقي خبره نه ښکاري. زه فکر کوم چې دلته به یوازې مطلقا د یوه اړخ برطرفه کول وي هغه به یا د وسلول طالبان یو یا د حکومت هر لوری چې جګړې ته شدت ورکړي د دې دا معنا چې دغه فعلي سیستم فعلي نظام یا فعلي د حکومت سره کسان چې په راس کې د هغې لرې کول دي. یعنې که جګړه دغسې شدت ومومي زه مطمئن یم چې خلک به راپاسي یا به د حکومت په وړاندې بغاوت وکړي یا به هم د وسلول طالبان په وړاندې یا به ورته وایي چې طالبانو رهبري دي تغییر شي او یا به ورته وایي چې د حکومت رهبري دي تغییر شي چې بله لار نشته. امتیازات خو دوی خپل کړل امتیازات خو دوی هغه دې خبرې سره کوي ول د میز په سر باندې یعنې دومره لوی مسلې نه دي پاتې. د وخت مسله ده طالبان وایي چې حکومت کې داخل شي حکومت ورته وایي چې راشه د سولې سولې کې هغه شی نه چې هغه د ولس لپاره د قبول وړ وي او ته راتللی شي د ډیموکراتیک نظام له لارې راتللی شي نظام ته فایده راولی. نو دلته زه فکر کوم د لوی امتیاز خبره به نه وي.
صحیح ډیره مننه تاسو صاحب ان شاء الله بیا تر بیا هم درته راګرځم. عارف صاحب یوه برخه تل د جګړې د پایل البته د سولې د خبرو د پایل نه وړاندې د ښه نیت په خاطر باندې چې کیږي هر چیرې چې کتل شوی دی هغه اوربند دی. دلته ولې اوربند ته غاړه نه کیښودل کیږي؟ آیا له پوځي او نظامي اړخه دا خپله برلاسي ګڼل کیږي یا د ماتې او یا هم زیان فکر پکې دی ځکه که څنګه؟
یقیني خبره ده چې اوربند نه کول څو جهاته لري. لومړی خو دا چې نړیوال اصول دي د ټول دنیا کې چې جنګونه پېښ شوي دي اوربند دوامدار او قایم د موضوعاتو د حل په پایله کې رامنځته کېږي. او موقتي اوربندونه شته د دې دپاره چې مذاکراتو ته فضا ښه مساعدي کېدای شي چې موقتي اوربندونه یا اور کم وشي. خو دا چې په دې کې هم شک نشته چې افغانستان
زما په اند البته د لومړي ورځې څخه په دوحه کې په ډېر کمزوري موقف باندې تبارز کړی دي. د اول ورځې څخه چې دوحې ته تللې دي د اوربان ناری ویل اوربان نظر وکړي کله اروپا ته ناری ویل کله امریکا ته دا په خپله د طالبانو ته مورال ورکړي. یو او بل طالبان بیا داسې فکر کوي سربېره په دې چې د یو فشار په حیث د جګړې څخه ګټه اخلي داسې فکر کوي چې دغه د حکومت ډېرې نارې د اوربان په هکله دوی مولفتي و مغلوبېدو ته نږدې کړي دي، نو ځکه نور هم دوی وهڅېږي چې په هغه خپل نظامي تحرکاتو کې شدت رامنځته کړي.
او که چېرته بیا د اوربان نه کول د جګړې همداسې دوام واوسي او دلته بیا د سولې دغه مذاکرات هم هغه په ټپه وتلي حالت کې واوسي، فکر نه کوئ بل لوری هم شاید دا فکر وکړي چې اصلا دا مذاکرات د بریا لور ته نه درومي او که د قوت او جګړې له لارې واوسي دوی هم جګړې ته شدت ورکړي بالاخره هغه جوړ شوی فرصت له منځه لاړ شي؟
ډېر عجب ټکي ته اشاره وکړه. ما پخوا هم د ټولو سره د شمشاد سره په مرکو کې ویلي دغه مذاکراتو ته شروع وړاندې چې که افغانان یوازې سره پرېښول شي چې تاسې توافق ته ورسېږي دا ممکنه نه ده، داسې نه چې په کال ممکنه نه ده، بیخي ممکنه نه ده. او د دې خبرې ثبوت د بن مذاکرات دي. د بن مذاکرات هم دغسې د ستونزو سره په شدت باندې مواجه کېدل، اما دا چې ملل متحد او په خاصه توګه امریکا مستقیم په هغه کې دخالت درلودي بالاخره که د فشار په نتیجه کې وه که هر څه وه یو څه رامنځته شول. اوس هم زه په دې عقیده یم که موږ دې ته منتظر یو چې دغه هیئت چې تللی دي د افغانستان څخه او هغه هیئت ته طالبانو چې هلته ناست دي دوی به بالاخره توافق ته ورسېږي، زما په اند دا خبره ناشونې ښکاري. ما امیدواري هم کله چې ډاکتر صاحب اشرف غني ولاړي دوحې ته او هلته بیا خلیلزاد هم راغلی و ځینې امریکایي استازي دي، زما هیله مندي په هغه وخت کې لا دا وه چې اوس په هر شکل چې دوی لازم بولي یا دوی ته معلومیږي باید پر مذاکراتو فشار وارد شي او د فشار په نتیجه کې خچسر د مذاکراتو و اصلي لوري ته واړول شي. اوس هم په دغه عقیده یم چې تر څو چې فشار او نورې زه داسې اول ما ته دا سوال پیدا دي چې د امریکا ویلې ځان داسې نمایشي بې طرفه ښکاره کړي چې دا بین الافغاني مذاکرات چې زه مداخله نه کوم، خو د افغانستان په قضیه کې د شروع څخه دا 19 کاله تر اوسه پورې مستقیم او لومړی رول د امریکا دی. کله که سوله ده که هر څه ده نو په دغه ځای کې هم داسې یو تظاهر دی چې دا بین الافغاني مذاکرات په حقیقت کې که عمق ته د قضیې متوجه شي دا مذاکرات باید درې اړخیزه وای، یعنی امریکا مستقیم باید په دغه مذاکراتو کې ناست وای. ځکه دلته د افغانستان جګړه د امریکا د خوا څخه تمویل کېږي، د افغانستان اقتصاد د امریکا د خوا څخه تمویل کېږي، جګړه د لومړي ورځې څخه امریکا شروع کړې ده په افغانستان کې، په لحاظه اخلاق هم ختم د جګړې دوی مسؤولیت کړل کېږي او دوی دا کار کولی شي. اما زه په دې اند یم چې ظاهرا د افغانستان د حکومت او د طالب موضوع چې نه توافق ته نه سه رسېږي مهراته، ولې په حقیقت کې د امریکا فشارونه پر طالب په دې منظور دي چې اصلاحات نور په خپلو امضاسو تړون کې راولي، هغه چې هلته یې اشاره ورته کړې ده نویاته د حکومت.
ډېره مننه نارس صاحب، انشاءالله بیرته بیا تاسو ته راګرځم. تسل صاحب، اوس د بشري حقونو هغه د بنسټونو پر اساس باندې او کله کله هم هغه معیارونو ته چې سړی د سولې پام وکړي، یو نظر اوربان مسله تر مطرح کېږي د ښه نیت باور جوړولو په خاطر باندې او د نورو اساسونو له مخې هم، خو آیا د سولې د مذاکراتو پر مهال باندې جګړې شدت او بیا په داسې یو کچه باندې دا مجاز دی؟
زه فکر کوم چې هغه اړخونه چې دواړه په سولې مذاکراتو سره ناست دي، خصوصا وسله وال طالبان، هغوی په ځکه قربان څخه نه دي چې اوس په فعلا حکومت روان دی یا کمزور دی او د افغانستان ولسمشر په راست کې دی. نو ما ته دا فکر ولاړ شوی چې ګنې ځکه به وسوال طالبان د قربان د اعلان خبره نه کوي چې وایي دا اعلان وکړو بیا خو هر څه به روان وي، دا خبرې به غځوي، حکومت به کله یوه مسله جدي نیسي او کله به یوه مسله ډېره اسانه نیسي. نو په همدې خاطر باندې به تر هغه وخته پورې دا ټول مذاکرات روان وي تر څو چې د دې حکومت څلور سلنه دوره پوره شي. چې یو دلیل کېدای شي دا هم واوسي چې د قربان اعلان او بله مسله دا هم ده چې اوس افغان ځواکونه یا افغان امنیتي کسان ما په نظر هغه امکانات او هغه وسایل چې دي د امریکانو په شتون کښې درلودل حتی اوس نه لري چې هغوی باندې جګړه وکړي. یعنې جګړه تر ډېره حده پورې اوس هغه داسې شکل یې خپل کړی دی چې دواړه قوتونه مساوي برخورد کوي. ځکه زموږ د تیارو امکانات د استخباراتي نظارت امکانات دا اوس کم شوي دي. اوس تاسو په ولایتونو کښې وګورئ، په ولایتونو کښې بل مهم فکت یې دا دی چې د ولس هغه اعتبار کم شوی دی او ولس په ډېر اسانۍ باندې هرې هغه ډلې ته چې هغه د حکومت کتاب باندې درېږي هغه ورته اجازه ورکوي چې را شي دوی په دوی په کلي کښې دا ځان پالي شي. ځکه د حکومت هغه پالیسۍ چې
خو اوس خو قربان د ټول خلکو غوښتنه ده که هر سیمې ته ځي هر اړخ ته ځي دوی وایي چې قربان دي وشي، بیا نو مقابل لوری ولې قربان نه مني؟ او که ځکه دلته یو مسله د نارضایتۍ وي چې تاسې ورته اشاره وکړه، خو اصل غوښتنه خو بیا هم قربان ده، ولې هغه بیا نه منل کېږي؟
یعنې قربان اولو کې موږ هم همدا نظر و چې قربان دي وشي، بیا د سولې خبرې پیل شي. د سولې خبرې پیل شولې، وخت یې وخت دوام یې وکړ. نو ما په نظر بېرته هغه اجنډا چې کومه پرته وه هغې ته کېدای شي تغیر ورکړل شوی وي. ځکه په قربان کښې یو اړخ چې سړی یاد کړي د جګړې اړخ هغه ګټه نه کوي، درسته ده چې د لوی ولس به ګټه یي، د افغانانو به ګټه یي او دوی به هم د افغانانو د ګټې لپاره باید دا کار کړی وای، خو په لویه کښې کوم هغه هدف چې دوی لري د هغې لاسته راوړلو لپاره به ما په نظر د قربان کول دوی ته مناسب نه ښکاري. په دې خاطر باندې جګړې ته شدت ورکړی دي، هغه د سولې د خبرو دغه پړاو چې دی د هسې زر سر ته ورسېږي یو بل اړخ پکې راپورته شي چې هغه بیاته بیا امریکا مداخله یا به هم د پاکستان او یا هم د روسیې مداخله یي چې هغوی به را وړاندې شي. چې په دې سره موږ بېرته ډېر زیات تاوان کوو، ځکه هلته وخت یې د امریکا د انتخاباتو را رسېږي. د امریکا انتخابات چې را ورسېدل چې هغه خلاص شول، بیا زموږ د دې وطن بیا متاسفانه وضعیت دغه رسېدلی خیر یې
ډېره مننه تسل صاحب. هر صاحب که بحث راټول کړو سره، زه د وروستۍ پوښتنې په توګه باندې که وپوښتم چې اصلا بحث چې ما څومره له تاسو دواړو واخیستلم، دغسې د بې باورۍ فضا هم د دې سبب شوې ده چې قربان ته زمینه رابرابره نه شي او جګړه زور واخلي. نو اوس د دې په خاطر باندې چې دغه شته فرصت ګټه واخیستل شي، اصلي مسؤلیتونه د ملت پر وړاندې هم د افغانستان د حکومت او هم د طالبانو څه شی کېدای شي؟
مسؤلیتونه خو واقعا و دواړو ته په ډېر شدت باندې متوجه دي، خو متاسفانه په تېرو څلوېښتو کالو کښې د جګړو په جریان کښې د افغانانو او عام ولس و خیر او شر ته چا ډېر پاملرنه نه ده کړې، فقط قوت او زور معیار د قضاوت زیدلی دي. خو په داسې په لنډه کښې به په د اخره کښې یو بل درته ووایم، هغه دا چې دا د هلمند جګړه او شدت یې د دوحې د مذاکراتو د التوا عکس العمل دی زما په آن رسېده.
ډېره مننه عارف صاحب. او تسل صاحب که همدا پوښتنه له تاسې هم زه وپوښتم، د دې په خاطر چې باور جوړ شي او مسؤلیتونه دواړه لوري درک کړي، د دغه فرصت څخه د ګټې لپاره څه وشي؟
دې سره زه جدي وړاندیز کوم حکومت همدارنګه ورته ول طالبان چې د خدای خاطر وګورئ او په دغو فرصت سره ډېرې ماشومانه لوبې مه کړه، خدای مه کړه په راتلونکي میاشت کښې دوی یوې نهایي فیصلې سره ونه رسېدل چې هغه ګرانه هم وي. نو دا ډېر بده واقف لري. د
جوړولو په خاطر باندې دې کولای شي چې دا اوس چې کومه مسله د میز په سر باندې دواړو لور ترمیان پرته ده په دې باندې توافق سره وکړي. که دې سي یعنی زما په خوا دا هم مهمه ده، یعنې که زما یو د ولایت د کومو ولایتونو برخې د هغې پرېښودلي وسلوال طالبان ته هم زه وایم وودي سوله راځي. زه وایم که چېرې په حکومت کښې دننه تغیرات را ودي چې دغه وینه توي ته همدا اوس د هلمند وضعیت وګوره، ته دا اوس د کندوز وضعیت وګوره، ته اوس د میدان وردګ وضعیت وګوره، اصلا هلته د خلکو په وجود کښې څه نهشته. هغه دغسې د سمبولیک ژوند انسانان پاتې کابل کښې څه ګرځېدلی نه شي، یعنی دغسې وضعیت ته نور معلومه خبره ده.
ډېره زیاته مننه ښاغلی عزیز احمد تسل صاحب او همدا ډول عبدالباري عارف صاحب چې خپرونه کښې مو راسره ګډون وکړ. درنو اورېدونکو له تاسې هم مننه. الله مو مل شه.
دو خبرې دي، یو خو
مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې حکومت
کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث